دنیا دوباره برکت را جان بعد بشه جان که هستن خواهش میکنن یک دفعه بیاین.
ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام مو له ازادي راډیو واورئ. دا پروګرام بیا هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی د هغې ځانګړې محکمې په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو او مترزو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده. د کابل والی هغه راپورونه رد کړل چې وایي د په ولایت په چارو کې د ولسمشر کرزي د مداخلې په اساس استعفا کړلې. د کابل والی سره په دې اړه مرکه لرو. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا ته په سعودي عربستان کې د تماس د ډلې په غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان په روان امنیتي وزي او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او دغه راز په نورو مسایلو خبرې وشي. په دې باب مو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړي. خو لومړی به خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیل کو. جانقا الکوزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې د ماشومانو وژل غندلی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. د لیبیا مشر وایي تروریستي سړي او ښځې پورې به وجنګیږي. او وسلوالو نن په اسلام آباد کې د پاکستان د دینی چارو لپاره د دولت وزیر وواژه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د 9 تنو ماشومانو وژل په کلکه غندلی. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې تروریستان د افغانستان په کلو او بانډو کې نه دي. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د اعلامیه په خپرولو سره له افغان دولت نه په کلکه وغوښتل چې په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د ولسی جرګې په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سره تصویب شوه، د پوځي عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو په وسلوالو او ځانوژونکو حملو کې د عامه خلکو وژنه په کلکه غندل شوې ده. دا اعلامیه وروسته له هغه خپره شوه چې په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری او د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د وسلوالو په ځانوژونکو حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زیات شمېر ملکیانو وژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تماس د ډلې په غونډه کې د ګډون په مقصد سعودي عربستان ته رسېدلی. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا ته په جدي کې جوړه شي او د افغانستان په روانې وضع به پکې خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلي زلمی رسول سره په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني او یو شمېر نور جګپوړو چارواکي هم ملګري دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دوی په هڅه په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه شل کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي د دې ډلې مشر ملا تورجان نومیږي او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیتونه کول. د اعلامیې له مخې دغو کسانو ته د کندهار د والي، ولایتي شورا د مشر، د ملي امنیت د رئیس او یو شمېر نورو چارواکو په حضور کې پیسې او ډالۍ ورکړل شوې. د ملي امنیت ریاست دغه راز وایي په ننګرهار ولایت کې یو پاکستانی تبعه چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل ونیولی دی. د ادارې ویلي نیول شوی کس مولوي محمد طاهر نومیږي او د پاکستان د چارسرې د سیمې اوسیدونکی دی. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه ایصاف ځواکونو په دې ولایت کې یو ماین خښونکی وژلی او بلې ټپي کړی دی. په خوست کې د پولیسو د چټک غبرګون د قطعې قمندان سخي محمد ازادي راډیو ته وویل دا 2 تنه د ایصاف ځواکونو په هوایي برید کې په نښه شوي ول. د یو بل خبر له مخې په کندهار کې بیا په تېرو 24 ساعتونو کې له چاودېدونکو توکو او وسلو سره 4 مشکوک کسان نیول شوي. په کندهار کې د ملي پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي دا کسان په ژړۍ ولسوالۍ کې له 500 متره برېښنایي مزي، دریو ماینونو، یو کلاشنکوف، د هوان له اتیاو مرمیو او لاسي بمونو سره نیول شوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ښو روغتیایي خدمتونو د برابرولو په مقصد به زیات شمېر روغتیایي کدرونه وروزي. دا خبره د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سوریا دلیل نن اندونیزیا ته د ماسترۍ پروګرام لپاره د 6 تنو افغان ډاکټرانو د استولو په غونډه کې وکړه. ډاکټر دلیل د روغتیایي پرسونل په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوه لویه ستونزه وبلله. سوریا دلیل زیاته کړه له ترکیې سره د موافقې پر اساس به 200 افغان ډاکټران د لوړو زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي. خبرونه ازادي راډیو اوري. د لیبیا مشر معمر القذافي نن ویل تر روستي سړی او ښځې پورې به وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې رژیم ته وفادار ځواکونو نن د هیواد په ختیځ کې د مخالفانو له واکه د ځینو ښارګوټو د بېرته نیولو په مقصد حملې وکړې. قذافی د لیبیا د ټلویزیون لارې خبري اعلان ته د خبرو پر مهال د وروستي شخړو پړه په القاعده واچوله. په ناتو او ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې د لیبیا د حالاتو جاج دی واخلي. د ورځې په سر کې عیني شاهدانو ویلي وو جنگي جټ الوتکو په ختیځ غار اجدبیا کې د مخالفانو په سنگرونو بمباري کړې او قذافی ته وفادار ځواکونه په لاریو موټرو کې د خار په لور خوځېدلې دي. په بریګا خارګوټي کې د حکومت ضد ځواکونو د تیلو د مهمو تاسیساتو د بیرته نیولو په مقصد د قذافی له طرفدارو ځواکونو سره جګړه کړې ده. په عین حال کې اروپایي اتحادیې ویلي لیبیا ته یې خپلې بشري مرستې درې برابره یعنې 100 میلیونو ایرو ته زیاتې کړي او سیمې ته یې خپل د مرستو مشره کریستالینا جورجیو استولې ده. شاوخوا 100,000 کسان د لیبیا د وروستیو شخړو له وجې مهاجر شوي دي. له بلې خوا د امریکا دوی جنګي بیړۍ نن د سویس کانال له لارې د لیبیا د سواحلو پر لور وخوځېدلې. په دې بیړیو کې د امریکا د سمندري ځواک 2000 عسکر سپاره دي او د مدیترانې په لور د حرکت په حال کې دي. له دې مخکې د امریکا بله جنګي بیړۍ له سویس کانال څخه د دوشنبې په ورځ روانه شوي وه. وسلوالو نن په دینی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر په اسلام آباد کې وواژه. د پاکستان پولیس وایي شهباز بهتی له کوره کار ته د تلو پر مهال ووژل شو. د پاکستان د ټلویزیون یوې نطاقې د بهتی د وژل کېدو خبر داسې اعلان کړ.
Gunmen traveling in a car surrounded him as soon as he left his home, got out and opened fire.
وسلوال په موټر کې سپاره ول او د شهباز بهتی د سپرلې موټرې له کوره د وتو پر مهال محاصره کړ. وسلوال له موټر راکته شو او د وزیر په موټر ډزې وکړې. شهباز سخت ټپي شو. موټر چلوونکي هڅه وکړه چې هغه روغتون ته ورسوي خو شهباز بهتی د رسیدلو ټپونو له وجې روغتون په لارې ساور کړه. بهتی چې یو مسیحی او اسلامي بنسټپال ورته څو ځلې مخکې هم په پاکستان کې دین ته د سپکاوي قانون سره د هغه د مخالفت له وجې ګواښونه کړي ول. د پاکستان د دغه قانون له مخې هر څوک چې اسلام ته سپکاوی وکړي د مرګ په سزا محکومیږي. د 13 اکتوبر میاشت کې یوه عیسوي پاکستاني مېرمن چې 4 اولادونه لري اسلام ته د سپکاوي په جرم د مرګ په سزا محکومه شوې وه او له هغه وخت راهیسې د دغه قانون په سر لانجې راپورته شوي. د روان عیسوي کال په سر کې د پاکستان د پنجاب ایالت والي سلمان تاثیر له دغه قانون سره د مخالفت له وجې د هغه د یو ساتونکي لخوا وژل شوی و. د ایران پارلمان نن په یو راپور کې له چارواکو څخه په ټینګه وغوښتل چې د مخالفو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر ضد قوي قانوني عمل وکړي. ایرانی څارندوالانو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوه مشرانو چارواکو بندیان کړي دي. د ایران پارلمان د فبروري د 14 حکومت ضد مظاهرو د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون موظف کړی او دغه کمیسیون خپل راپور برابر کړی. میر حسین موسوی او مهدی کروبي د فبروري د 14 مظاهرو راهیسې په کور کې مطلق نظربندي. د دغو مشرانو کورنۍ او خپلوان وایي چارواکو موسوی او کروبي د هغوی له مېرمنو سره یو ځای د تهران ایوان زندان ته وړي دي. ایرانی چارواکو دا ادعاوې رد کړي او د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی نن وویل د موسوی او کروبي د زندان خبر مطلق درواغ دی. دی وایي د دوه مشرانو په خپلو کورونو کې دي. او د پخوانی شوروي اتحاد وروستني جمهور رئیس میخایل ګورباچوف د خپل 80 کلنۍ د لمانځنې په څرګندونو کې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته مشوره ورکړې چې په راتلونکي کال کې باید د جمهوري ریاست څوکۍ ته زړه ښه نه کړي. ګورباچوف نن له ارګومنت ای فاکت اونیز سره مرکې کې ویلي که چیرې زه د پوتین پر ځای وای نو جمهوري ریاست ته به مې زړه نه ښکاوه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه درته خبرو. د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشر یو پلاوی دی. د هغې ځانګړې محکمې په اړه د ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې چې د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو او مترزو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده.
از هر ولایت یک نفر انتخاب میکنین برای همراه رئیس جمهور هم مسئله را گپ بزن حتما یک راه حل معقول پیدا میشه.
در پس حال که دغه ځانګړې محکمې په یو شمېر ولایتونو کې د رایه صندوقونو بیا شمېرنه پیل کړې او په ځینو کې دغه بهیر پای ته رسولی. په دې اړه بیا هم راپور لرو. د کابل والي ذبیح الله مجددي هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ولایت په چارو کې د ولسمشر کرزي د مداخلې له وجې استعفا کړې.
زما دلیل د استعفا هغه د تقریبا عدم حمایه د دولت محترم مو چې ولایت کابل د کوم صلاحیتونه چې باید ورکړل شوي او کوم امکانات چې باید ترلاسه کړي وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا ته په سعودي عربستان کې د تماس د ډلې په غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه مو د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه کړې. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د لیبیا او وروستي سیاسي پیښو ته هم کتنه کوو. راسره اوسئ. د د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ یو پلاوی د ځانګړې محکمې د لغوه کولو لپاره له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس جوړه شوې ده. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د پریکړې په باب نور حال کابل د ماریا صدیقی په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال لا نه دی انتخاب شوی، د جرګې د چهارشنبې ورځې زیاتره بحث د ځانګړې محکمې فعالیتونو ته ځانګړی شوی و. که څه هم د غونډې په پیل کې وویل شول چې د دوی په اجنډا کې د لومړي مرستیال د انتخاب مسأله هم شامله ده، خو د جرګې زیات بحثونه د ځانګړې محکمې په اړه د وکیلانو په اندېښنو راڅرخېده. د جرګې غړو له اوږدو بحثونو وروسته د رایې په اکثریت پرېکړه وکړه چې د عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ یو پلاوی دی په دې اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي.
دانی نور فیصله شد یک هیئت شما از سطح هر حوزه یک نفر انتخاب میکنه.
په دې اړه پریکړه وشوه چې تاسو یو پلاوی وټاکئ چې پکې د هر حوزې او یا ولایت په کچه یو استازي شامل وي. دغه پلاوی به ولسمشر ته ورشي. په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. حتمان د حل یو معقوله لار موندلی شو. په هغه اکثریت سره تصیب شو چې پلاوی به استول کیږي او د ولسی جرګې د رئیس په مشرۍ به له هر ولایت څخه یو کس د پلاوی د غړي په توګه انتخابي.
د افغانستان
د ولسی جرګې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزي په فرمان جوړه شوې ده. زیات شمېر معترضه کاندیدانو د دې محکمې د جوړولو او د هغې له فعالیتونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دغو کاندیدانو له افغان دولت او نورو حقوقي ادارو غوښتي چې د دې محکمې د پریکړو په پلي کولو کې د همکاري وکړي. خو د ولسی جرګې غړي د ځانګړې محکمې جوړېدل د اساسي قانون د یو سل او وشتمه ماده خلاف بولی. د ولسی جرګې غړی رفیق شهیر وایي چې هیڅ قضایی او اجرایی ارگانونه په انتخابات کې د لاسوهنې حق نه لري.
هر کسی که از قوه اجرایه یا قوه قضاییه در مسئله انتخابات
د قضایه او اجرایه قوې او هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې مداخله کوي د دې معنی لري چې د خلکو حقوق او ازادي تر پښو لاندې کوي او هغوی تر خپل ظلم لاندې نیسي. زمونږ او استاسو دنده ده چې په هیڅ وجه له اساسي قانون پرته د قضایي او اجرایه قوې مداخلو ته اجازه ورنه کړو.
د ځانګړې محکمې پر وړاندې د ولسی جرګې د غړو غبرګون په داسې حال کې جدي کیږي چې یادې محکمې اعلان کړی چې د رایې په بیا شمېرلو کې د سرغړو ونو او درغلی موندل به د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستیو نتایجو اغیزه وکړي. دغه محکمې ویلي چې د ولسی جرګې د معترضه کاندیدانو د حقوقي ادارو د ترلاسه لپاره یو دیرش ولایتونو ته پلاوی استول دي. دا چې د ولسی جرګې پلاوی به له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې د ځانګړې محکمې په اړه څه پریکړه وکړي په اړه څه ویل له وخته مخکې بریښي.
د افغانستان ولسی جرګې نن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د دې جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی د ولسمشر سره د هغې ځانګړې محکمې په اړه خبرې وکړي چې د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو او معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ده. د محکمې تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د رایې صندوقونو بیا شمېرنه پیل کړې او په ځینو کې دغه بهیر پای ته رسولی. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ځانګړې محکمې لخوا د رایې صندوقونو بیا شمېرنه پکې نن پیل شوې. تفصیل به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې واورئ.
په ننګرهار ولایت کې هم د ولسی جرګې انتخاباتو د رایو صندوقونو بیا شمېرنه پیل شوه. دا ځل په رایو شمېرنه کې د انتخاباتو دفتر کوم رول نه لري، بلکې د اختصاصي محکمې لخوا ولایتي، قضایي او نورې دولتي ادارې شمېرنې ته ټاکل شوې دي. په ننګرهار کې د رایو شمېرنې چارو ته د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن فضل هادي فاضل ټاکل شوی. د ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ مونږ د هیئت کسان او د معترض کاندیدان چې کوم اعتراضات لري له هغوی دوسیې هم راوړي دي او معترض کاندیدان هم ناست دي. د رای شمیرنو باندې نن اوله ورځ د شروع وکړله. د دوی د اعتراضات مونږ ان شاء الله ګورو دلته او خپل راپور به لیکو. د روزمره به خپل راپور مونږ خاص محکمې ته ان شاء الله سپارو. د هیئت منصفه کې چې اشراف زما دی، ولایت مقام، قومنداني، استخبارات، حج اوقاف او شوری علما، حقوق بشر، سرنوالي او د اړوند ارګانونو چې تخمینا 12 ورګان دي دوی ټول کسان دلته موجود دي. نو دا چې نن اول ورځ ده او چې کوم درغلی پکې پیدا شي او یا نغه شي دا به مونږ راپور کوو خپل خاص محکمې ته به انشاء الله سرا لیګل کی.
معترض کاندیدان خوشاله و چې لکتر لگا دوی ته د قانون د تطبیق یو هیله پیدا شوه. خو دوی وویل بیا به هم د دې پروسی درونوالی پاړه درایش میرنه د بهیر تر کتو وروسته پوره قضاوت وکړي شي. دوه تنو کاندیدانو محمد انور سلطانی او سید هاشم پولاد وویل
ما د پاره خو ډېر خوشاله زید چې د ساختګي فراول مانوي صاحب وویل چې دا دوباره شمار او دوباره کنټرول او د انتخاباتو دفتر ته ورتګ داخل دی او جنون دی او محل دی او لیونتوب دی. ما د پاره خوشاله ده چې نن د ننګرهار خلکو د ننګرهار ولسونو کاندیدانو دا ورځ ولیدله چې د اختصاصي محکمې د هیئت په وړاندې دا صندوقونه راخلاص. نو زه امیدوار یم چې د اختصاصي محکمې رئیس لکه څنګه چې هوډ کړی دی موږ سره قسم کړی دی د افغانستان د ګټو په خاطر قسم کړی دی مطمئن یم چې ان شاء الله نتیجه به ځکه ورکړي. دا اوس چې ما د رئیس دغه اوس مارل د دوه کسانو په صندوقانو کې د یاسینی صاحب ته صندوق نوم به نه اخلم خیر اوس واخیستل شو 500 اول ته دوه پکې سپینې ښودل شوې د خیری صاحب 500 درې پکې سپینې ښودل شوې دا خپل یو ثبوت دی چې یو تاثیر
اوس منګه دا دستی په دې شروع کې موږ په دې باندې شک نه کوو ځکه دغه اول ورځ ده. موږ به یو ورځ دوه ورځې وګورو چې دغه روان څنګه دغه دی. خو کوم چې په دغه راس کې کار کوي هغه په خپل کار باندې ځان ډېر ډاډه ښایي چې هغه رئیس صاحب د محکمې دی او چې بالکل زما کارونه انشاءالله بالکل په شفافیت رواني او وګورو تاسو دلته تاسو منګم ان شاء الله بیا به نور ورځې کې په تمام.
د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وویل دا ورته نه معلومیږي چې د رای شمیرنې بهیر به څومره وخت دوام وکړي خو دوی هڅه دا ده چې نتیجې ژر روښانه شي.
په ننګرهار ولایت کې مو د ځانګړې محکمې لخوا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې په ترڅ کې د رایې صندوقونو د بیا شمیرنې د بهیر د پیلېدو په باب واورېده او په څنګلورې ولایت کونړ کې د ځانګړې محکمې کار بیا پای ته رسېدلی دی. د دې محکمې چارواکي وایي ځینې درغلۍ موندلې او رپورټ به هم مرکز ته واستوي. تفصیل یې د روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د رایو د شمیرنې په خاطر د جوړ شوي کمیسون مشر او د کونړ د محکمې رئیس مولوی سید عالم نیکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی د دوه اونیو پر مهال د کونړ په دیرلس ولسوالیو او مرکز کې د ولسي جرګې د شوو ټاکنو د رایو شمیرنه په ډیر دقت ترسره کړه او یو شمیر سرغړونې یې په ګوته کړې دي. هغه وویل دوی به خپل رپورټ مرکز ته لیږي او د اسنادو په رڼا کې به ځانګړې محکمه پریکړه کوي.
د دې څخه په بعد ځایونو کې یو وکیل د دېش په صد نه زیات پردن تکمار په توش قلم باندې شو د دېش په صد نه زیات پردن په یو علامه یا تکمار په یو لاس باندې شو. او خاص د دوی کوم اعتراضات چې په صندوق کې بعض نواقص لیدل فرضاً فورم به مهر نه لرو د مدیر د محل به امضا نه وه یا به فرضاً تکمار شوی او خپله مطلب یا به فرضاً صندوق قلفونه ما چې خپل درغلی موجود وي موږ هغه واضحه کړی د خپل پاغه فرمونو کې دا خودلی دا د خاص محکمې خپل داغي پوریاړه لري چې هغه خپل فیصله کې هغه په نظر کې نیسي او هغه په مطابق داغي خپل فیصله صدر.
په کونړ کې سوتنو معترض نوماندانو ازادي راډیو ته وویل د رایو کومه پلټنه او شمیرنه چې په کونړ کې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي.
په کونړ کې ځانګړې محکمې لخوا د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې په باب راپور مو واورېد. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې که محکمه د ولسي جرګې په موجوده غړو هم د انتخاباتو په وخت کې درغلي ثابته کړي کولی شي چې هغه یا جلب کړي. دا خبره د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري پرون خبریالانو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د رایو په اکثریت یوه مساوبه تصویب کړې او له ولسمشر کرزي څخه یې غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ګړې محکمه دې لغوه کړي. ولسي جرګې نن بیا دا موضوع په عمومي غونډه کې وڅېړله او پریکړه وکړه چې د ولسي جرګې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی دی د ځانګړې محکمې په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د یو پلاوی په مشرۍ په سعودي عربستان کې د سبا ته د تماس د ډلې په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر رواني امنیتي وضع، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او همداراز د سولې پر روانو هڅو خبرې وشي. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند احمد ظاهر فقیری سره چې ښاغلي زلمی رسول سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي زموږ خبریال حمید مومن مرکه کړې ده.
خاغلی فکری که تاسو دا ووایئ چې سعودي عربستان ته د بهرنیو چارو د وزیر د دغه سفر اساسي هدف څه دی؟
ټاکل شوی ده چې سبا د ګروپ تماس هغه خاص استازی چې د افغانستان او د پاکستان لپاره د ځینې هیوادونو استازی ده هغه مجلس وکړي په چټه کې، او د افغانستان لخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د سولې کمیسیون رئیس پروفیسور برهان الدین ربانی هم اشتراک وکړي، او نورې لوړ پوړو چارواکي هم د کابل څخه په دغه مجلس کې اشتراک وکړي.
که تاسو دا ووایئ فکري سب چې په دغه کنفرانس کې یا غونډه کې چې په جده کې په پام کې نیول شوې ده، په کومو مسایلو باندې خبرې کېږي؟ په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو که په هغو مسایلو خبرې کېږي چې د افغانستان په اړه باندې باید نړیوالې ټولنې فعالیتونه همغږي شي؟
لومړی د نړیوالو هیوادونو فعالیتونه همغږي کېدل، او همداراز د سولې مسله په افغانستان کې او لا هم د انتقال د امنیت د مسؤلیتونو انتقال افغان امنیتي چارواکو ته او ځینې نور مسایل.
دا یو ورځ لپاره دا غونډه ده که نه دوه درې ورځې به دوام کوي؟
دا غونډه د یو ورځې لپاره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد ظاهر فقیری سره د تماس د ډلې د غونډې په باب مرکه وه. په دې غونډه کې چې سبا ته پرانیستل کېږي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول په ګډون یو شمېر افغان چارواکي برخه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل والی زبیح الله مجددي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ده د استعفا لامل د ده په چارو کې د ولسمشر کرزي لاس وهنه وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپلې استعفا نورو لاملونو ته هم ګوته نیولې. له ښاغلي مجددي سره په کابل کې زموږ همکار حمید مومن مرکه کړې، او په پیل کې د خپلې استعفا د لاملونو په باب وویل.
زما دلیل د استعفا هغه ده تقریبا عدم حمایه د دولت محترم مو چې ولایت کابل ته کوم صلاحیتونه چې باید ورکړل شوي وو او کوم امکانات چې باید مو ترلاسه کړي وو هغه ونه شوه. که څه هم دا ضرورت ما وړاندې له دې نه شي دا وظیفه ومنم. اجازه مه ورکړئ چې جمهور چې دا اعتماد ما باندې وکړه، او یو وزیر صاحب او دوه مشاور صاحبان کور ته ولېږل چې دا اجازه ومنم. ما عرض وکړه چې دا یو سمبولیک پوست دی او زه یو فعال شخص یم او په فعالیت الحمدلله شهرت لرم. زه غواړم چې فعال اوسم.
مجددي صاحب په ځینو رپورټونو کې وبخې دا ویل شوی دی چې ستاسو په حواله البته چې ولسمشر کرزي ستاسو په چارو کې مداخله کوله، دا تر کوم حده پورې صحت لري؟
دا صاحب صحت نه لري. او ستاسو محترم راډیو دا نن ورځ سوزل پښتل رئیس جمهور صلاحیت د استخالات کې هغه صلاحیت ده او زوارم د دخالت کوله دغه بدلی توجه خود له متاسفانه بی توجهی وو.
مجددی صاحب تاسو ویل چې عدم صلاحیت او عدم امکانات کله غونډه داسې تشریح کوي چې په څه ډول حمایت ستاسو نه کېدلو یا ملاتړ ستاسو نه کېدلو؟
مثال دغه تاسو ویل چې ولایت چې دا شار والیګان د ولایت د والی صلاحیت لاندې ده، یا ساتوري سکتوري چې دا د تبعید دوګانه چې لري کړي اساسې دا سکتوري صحت د زراعت د فواید عامه ده اقتصاد ده دا ټول دوالي تر اداره لاندې کار کوي. دا اصل د ولایت د ځما په لایې مظاهر دوالي یعنی کدا اشته امکانات چې دا بودجه د فازن بودجه اپراتیفي وایي بودجه اپراتیفي د کابل د کونړ ولایت رژیم مقایسه کوم، کونړ ولایت بودجه اپراتیفي درې چنده تر ولایت کابل بودجه اپراتیفي نه زیاتره ده. دا سریعتون ده تولی زما لاس که نه ده وقتی چې پولیس از نفس د پولیس زما لاس که نه ده پولیس خامخا بیا درون نرسی ما اطاعت وکړي. او بقابل که څومره جرایم وجود داری څومره غصب املاک دولت غصب املاک شخصي دلته جریان لري د دې مخه نشم نیولی.
مننه. بله مجددي صاحب که تاسو لږ دلته نور وضاحت ورکړئ چې دا کوم محدودیتونه چې د واک او د صلاحیت په برخه کې تاسو ته اشاره وکړه دا یوازې تاسو ته محدود و که نه تاسو نه مخکې چې کوم والیان و هغې هم له ورته ستونزې سره مخ وو؟
دا یو کرونیک پرابلم په ولایت کابل کې د پخوا نه نور ول صاحبان هم په دې درس د یولس کال کې چې راغلی دوی هم دغه مشکلات سره مخامخ وو. او زه نه پوهېږم چې دوی دې سره راحت احساس کوله که ناراحت وو ورسره. خو زه د عدم صلاحیت سره ډېر ناراحت وم.
د کابل والی زبیح الله مجددي وو چې د خپلې استفادې لاملونو په باب له ازادي راډیو سره په مرکه کې توضیحات ورکول. د افغانستان په لویدیځ زون کې په لومړي ځل افغان پولیسو ته د نړیوالې ټولنې لخوا سل ارادې زغروال ګاډي په واک کې ورکړل شوي دي. تفصیل به یې له هراته د شرف الدین سنګزي په راپورټ کې واورو.
غرب زون کې د صحیح پولیس قمانداني وین سمنوال عبدالرؤف احمدی خبري اعلان ته ویل د غزغری ز وسایت په تجهیز پولیس د دښمن سره مقابله کې لډیرو خطرونو خوندې شو او په جګړه کې به موثر ګامونه پورته کړي.
با آمدن سال جدید تشکیل اضافه میشه
و په نوې کال کې زموږ تشکیل پورته شوی ده او نړیواله ټولنه هم له هرې ورځې دا بلې تخپل مرستې را سره زیاتوي چې یوه بیلګه تاسې دا دی د هامویر ټانکونه د کومک ولیدله. تیر مهال زموږ پولیسو د رنجر موټر په سپرلۍ دښمن سره له خطرونو ډکه جګړه پر مخ بیوله و تر دې وروسته به په آرامه فکر خپل فعالیتونه پر مخ بوزي.
2014 که تجهیزات بر ما داده بشه ما بتونیم امنیت مطمئن در حوزه غرب تامین بکنیم.
د زوند پولیس ویان زیاته کړی د غټانکونو د چلولو لپاره بادغیس، غورفره او هرات ځوانان د نړیوال ټولنې لخوا روزل کیږي او په اړوند ولایتو کې به د امنیت لپاره په دنده وکومارل شي. د راپورونو په اساس په 2014 میلادي کال کې بل افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه وزي. په تدریجي ډول به د بیلابیلو ښارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته پرېښول شي چې له منځه یې لومړی ولایت هرات یادیږي.
له هرات شرف الدین ستانکزی و چې پولیسو ته د زغروالو ګاډو د مرستې په باب راپور راکوه. په لندن کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون نن پرون پرانستل شوی او نن یې خلک ننداره کوي. دا نندارتون افغان ولسمشر لندن ته د خپل سفر په ترڅ کې پرانیست. فریده هوډ سیفي یې په اړه نور جزئیات راوړوي.
د بریتانیا د موزیم په وروستۍ نندارتون کې د افغانستان څخه راوړل شوي د سرو زرو، خیخو، تیګو او د پیل د غاخ یا آج څخه جوړ شوي آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. د آثار چې زرګونه کاله قدامت لري د پام وړ بلل کیږي. د پخواني شوروي له یرغل نه رانیولې تر کورنۍ جګړې او بیا د طالبانو له خرابکاریو سره له درې لسیزو راهیسې ناخوالو نه د دې آثارو خوندي پاتې کیدل یوه معجزه بلل کیږي. په لندن کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون د سه‌شنبه په ماښام افغان ولسمشر لندن ته د خپل سفر په مهال پرانیست. داسې فکر کېده چې د افغانستان ډیر لرغونی آثار د نویمې لسیزې په ترڅ کې د ملي موزیم د ودانۍ له تخریبېدو سره ورک شوي دي. په حقیقت کې پاتې آثار په 1990 لسیزې کې د پخواني شوروي پوځیانو له وتلو مخکې د موزیم د کارکوونکو لخوا د مځکې لاندې او له نظره لرې ساتل شوي وو. حتی د طالبانو د واکمنۍ په موده کې سره له دې چې دوی ته خطر و، خو بیا یې هم د آثار په مرموزه توګه خوندي کړي وو. په افغانستان کې د لرغونو آثارو سلوکی او یایم برخه د پخوانی شوروي پلو د واکمنۍ په وخت کې تری تم شوی یا غلا شوی او یا د بنسټپالو طالبانو له خوا ورن شوی دي. طالبانو له اسلام نه مخ کې وختونو پورې ډیر آثار په دینوم چې بوتان دي او د کافرانو د وخت دی لمنځه یوړل. خو په 2001 میلادي کال کې چې د متحده ایالاتو په مشرۍ افغانستان ته نړیوال ځواکونه راغلل، ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ودانۍ ترمزک لاندې شپږ د تاریخي آثارو کمل محفوظ بستی موندل شوی دی.
پلانن کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د پرانستل کېدو په باب راپور واورید. او اوس هم د لیبیا د وروستیو شخړو په باب راپور لرو. فرشته جلال زید لیبیا وروستیو حالاتو ته په یو راپور کې کتنه کړې.
په برخه کې عیني شاهدان وایي چې د لیبیا د دولتي ځواکونو الوتکو تیر شپه له ځانګړو اهدافو پرته په دغه شارګوټي بمباري کړې ده. خلک همداراز وایي چې جټ الوتکو نن برقته په بل نږدې شارګوټي اجابیه چې له تیرې اونۍ راهیسې د مخالفانو په کنټرول کې دی بمباري کړې ده. د لیبیا لویدیز څخه رپورټونه وایي چې دولتي ځواکونه بیرته د هغو سیمو په نیولو کې چې لیبیا اونۍ راهیسې د مخالفینو په لاس کې دي پاتې راغلي دي. د مخالفینو یو ویاند یوسف شګان د زوایا له ښار څخه پرون د رویټر اژانس ته وویل چې هره ګړۍ د دوی د ملاتړ کوونکو کړۍ پراخیږي. مخالفینو خپلو جنګیالو ته د زیاتو وسلو له رسېدو او همدارز له دوی سره د حکومتي عسکرو د یو ځای کېدو له زیاتېدو سره سم د یو موازي حکومت د رامنځته کولو هڅې پیل کړي.
We feeling we are in the good situation and we are
ready. موږ فکر کوو چې په شمو کې کیو او په ترابلس کې پر قذافي حمله ته تیار یو. د زوایا په شهر کې د مخالفینو یو جنګیالی حشام وایي د هرې ورځې لا تیرېدو سره چې دولتي ځواکونه د شهر په بیرته نیولو کې ناکامه کیږي د ده د ملګرو مورال لوړیږي.
We have the weapons, we have everything. We have all the supports right now. So,
دا وای موږ واستلرو، موږ هرڅلرو. موږ هم دا کړی کافی ملاتړ لرو او خدای را سره مل دی. موږ غواړو چې قذافی لري کو. موږ نور په خپل سیمه کې د قذافی زغم نه لرو. موږ یو بل اداره او بل سیستم غواړو. موږ د کیلو یا پیسو لپاره مبارزه نه کوو، بلکې ازادي غواړو. برای بس مشکو به کسی. رپورټونه وایي سره لدی چې دوه امریکایي جنگی بیړۍ سیمې ته روانې سوي دي، خو غالبا د لیبیا په هوایي قلمرو کې پر پروازونو د بندیز له طرحې کافي نړیوال ملاتړ نه دی سوی. ملګرو ملتونو غوښتل د دغه پلان په مرسته د قدافي په جنگی جټ الوتکو او هلیکوپټرو بندیز ولګیږي او په دې ډول په خلکو د بمباري مخنیوی وسي. په عین حال کې د عرب لیګ یو لوړ رتبه چارواکي هشام یوسف ویلي چې ټاکل سوی د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې په خپله غونډه کې د لیبیا د لانجې د حل لپاره د هر ډول بهرني پوځي مداخلې مخالفت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون په واشنگټن کې وویل چې متحد ایالات باید په څرګند ډول په مسله کې د خپل پوځ د کارولو په اړه غور وکړي. دای وای موږ په ګنډ شمیر امکاناتو او بیړنیو اقداماتو غور کوو، خو تر اوسه هیڅ خاصه پریکړه نه ده شوې. په لیبیا کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې له تونس سره د دغه هیواد د سرحد وضعیت د بحراني کېدو په حال کې دی. رپورټونه وایي زیات بهرني کارکونکي له دغه هیواده د تېښتې هڅه کوي.
د لیبیا د وروستیو حالاتو په باب مو راپور له ازادي راډیو واورید. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. نوریاس نوري اجازه وړي، خو جاوید نعیمی استودیو کې دی او ورته خبرغلاله وایي.
تشکر از شما نوری صاحب، شما هم خسته نباشین و سلام عرض میکنم شما همهتان بخیر شش و صدیق به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم تا ساعت هفت شام با شما در این مجله خبری خواهیم بود. در این برنامه هم خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و از جنجال‌ها روی فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و موضع ولسی جرگه افغانستان در اجلاس امروز خواهید شنید. پیش از همه مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهوری افغانستان حملات هوایی در ولایت کنر را که 9 فلزران کشته شد محکوم نمود. ریاست امنیت ملی میگوید یک گروه 20 نفری مسلح در کندهار به پروسه صلح پیوسته است. معمر القذافی میگوید که تا آخرین مرد و زن به جنگ علیه مخالفین خود در لیبیا ادامه خواهد داد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات هوایی نیروهای بین المللی بر ولسوالی مانوگای ولایت کنر را که در اثر آن 9 نفر کشته شدند شدیداً محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است، در حالی که حامد کرزی هم‌اکنون در لندن به سر می‌برد، بار دیگر تاکید کرده که مراکز تروریستان در مناطق دورافتاده افغانستان نیست و قربانی این عملیات همواره افغان‌های ملکی بودند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که آقای کرزی به نهادهای امنیتی کشور دستور داده تا هیئتی را به منظور بررسی این رویداد و محل فرستاده و نتایج آن را هرچه زودتر به ریاست جمهوری ارائه کنند. گزارش ها حاکی است که دیروز در نتیجه بمباران هوایی نیروهای خارجی در مربوطات ولسوالی مانوگای ولایت کنر 9 طفل در حال به هلاکت رسیدند که مصروف جمع‌آوری هیزم بودند. طبق خبر دیگر، ولسی جرگه افغانستان نیز امروز با صدور اعلامیه کشته شدن افراد ملکی را که اخیراً در اثر عملیات‌های نیروهای خارجی و حملات مخالفین صورت گرفته تخبیه کرده و خواهان توقف فوری آن شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌ها برای جلب مخالفان مسلح با دولت، یک گروه 20 نفری امروز در ولایت کندهار با پروسه صلح یکجا شد. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی آمده است، این گروه که رهبری آن به دوش ملا تورجان بود، در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار بر ضد نیروهای خارجی و افغان فعالیت میکرد. در این اعلامیه همچنان گفته شده که برای این افراد در حضور والی، اعضای شورای ولایتی و رئیس امنیت این ولایت کمک نقدی صورت گرفت. در این حال ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک تبعه پاکستانی که در ولایت ننگرهار مصروف فعالیت‌های تخریبی بود نیز خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی گفته است که این فرد مولوی محمد طاهر نام دارد و از باشندگان اصلی چهارصده پاکستان است که هم‌اکنون تحقیقات از وی جریان دارد. وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمی رسول به هدف اشتراک در نشست گروه تماس به عربستان سعودی رفته است. قرار است این نشست که در آن در خصوص وضعیت کنونی افغانستان نیز بحث می‌گردد، فردا در شهر جده عربستان راه اندازی شود. بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، در این سفر برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و برخی از مقامات دیگر دولتی نیز دکتر زلمی رسول را همراهی می‌کنند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی این وزارت در یک تماس تلفنی از شهر جده در مورد اجندای نشست گروه تماس برای رادیو آزادی چنین گفت:
این نشست عمدتاً روی هماهنگی فعالیت‌های جامعه بین‌المللی در افغانستان، موضوعات مربوط به پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به حکومت افغانستان و همچنان مسائل صلح و آوردن ثبات در افغانستان.
در این نشست همچنان مقامات کشورهای همسایه افغانستان و نماینده های خاص کشورهای غربی برای افغانستان و پاکستان نیز حضور دارند. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. در حالی که قوای وفادار به معمر القذافی تلاش دارند مناطق از دست داده به مخالفین را دوباره تحت کنترل درآورند، آقای قذافی میگوید که تا آخرین مرد و زن جنگ را ادامه خواهد داد. آقای قذافی که در تلویزیون لیبیا صحبت میکرد بار دیگر القاعده را مسئول نارامی های کنونی در لیبیا خواند و از ناتو و سازمان ملل متحد خواست که در مورد حالات در لیبیا تحقیق نمایند. مخالفین معمر القذافی اکثریت شهرهای شرقی لیبیا را تحت کنترل خود گرفتند و آقای قذافی در تریپولی سنگر گرفته بر علیه مخالفین جنگ را آغاز کرده است. شاهدین عینی میگویند که امروز جت‌های جنگی شهر شرقی اجدبیا را که تحت کنترل مخالفین آقای قذافی میباشد بمباران کردند. در شهر نزدیک اجدبیا بریگا مخالفین حکومت میگویند که کنترل تاسیسات بزرگ نفت را دوباره به دست خود گرفتند. این تاسیسات امروز صبح تحت تصرف قوای طرفدار قذافی درآمده بود. بیش از 100 هزار نفر در نتیجه جنگ‌ها لیبیا را ترک کردند. سازمان ملل متحد خواست که صدها طیاره برای انتقال شمار زیاد مردم که در نزدیکی سرحد لیبیا با تونس جمع شدند در اختیار گذاشته شوند. وزرای خارجه اتحادیه عرب امروز مجلسی را برای بررسی بحران لیبیا راه اندازی کردند. اتحادیه اروپا امروز خبر داد که مقدار کمک‌های بشری خود را به منطقه به 10 میلیون یورو بلند می‌برد و رئیس اداره کمک‌های بشری خود کریستینا جورجیفا را به منطقه می‌فرستد. وزیر دولت پاکستان در امور اقلیت‌های دینی امروز در یک حمله افراد مسلح در اسلام آباد کشته شد. به گفته پلیس پاکستان وزیر شهبال بتی در حال مورد حمله قرار گرفت که می‌خواست از خانه خود به سمت کار برود. بتی که یگان مسیحی بود قبلا چندین بار به خاطر مخالفتش ببخشید بتی که یگان مسیحی در کابینه پاکستان بود قبلا چندین بار به خاطر مخالفتش با قانون کفر در پاکستان از سوی افرادگرایان اسلامی تهدید شده بود. گروه طالبان پاکستان مسئولیت کشته شدن شاهباز را به عهده گرفته است. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد که در مورد پامال شدن حقوق بشر در تظاهرات سرتاسری در عراق نگرانی دارد. نماینده خاص سازمان ملل متحد ادمل کرد در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده می‌گوید در خبرهای مربوط به پامال گردیدن حقوق بشر از جمله درباره استفاده بیش از حد قدرت قوای امنیتی علیه مردم سخن گفته می‌شود. ملکرت همینطور درباره محدود شدن فعالیت رسانه‌ها و بازداشت ژورنالیستان در این کشور اظهار نگرانی کرد. هزاران نفر در عراق به سرکا برآمده و به خاطر فساد اداری، بیکاری و نارسایی در خدمات عامه دست به اعتراض زدند. در تظاهرات روز جمعه گذشته که به نام روز خشم یاد شده بود، حداقل 14 نفر کشته شدند. در گزارش امروزه پارلمان ایران تقاضا شده که حکومت این کشور اقدامات جدی قانونی را علیه رهبران اپوزیسیون میرحسین موسوی و مهدی کروبی اتخاذ نماید. همزمان با این سارنوال ایران خبرها را در مورد این که این دو رهبر زندانی شدند رد کرد. این تقاضا توسط یک گروه پارلمانی که در مورد تظاهرات ضد حکومت در 14 ماه فوریه تحقیق میکرد صورت گرفته است. دو رهبر اپوزیسیون از همان روز به بعد عملا در خانه های خود نظربند بودند. اعضای خانواده این دو نفر میگویند که موسوی و کروبی هفته گذشته با همسرانشان به یک زندان در تهران انتقال شدند، اما مقامات ایران این خبر را رد میکنند. آخرین رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف در تبصره‌هایی که به مناسبت 80مین سالگرد خود ارائه کرد به صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین توصیه نمود که دوباره به ریاست جمهوری روسیه برنگردد. گورباچوف در مصاحبه با هفته‌نامه ارگومنت فکتی روسیه گفت اگر او برای عوض پوتین میبود بار دیگر خود را به مقام ریاست جمهوری روسیه کاندید نمیکرد. پوتین که دو دوره رئیس جمهوری روسیه بود و اکنون صدر اعظم میباشد چنین نشان داده است که شاید بار دیگر خود را به مقام ریاست جمهوری کشور کاندید کند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از سید سمی عباس شنیدید و این هم مهمترین سرخط مطالب در این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کرد تا به منظور لغو محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی هیئت نزد رئیس جمهور کرزی برود. رئیس مجلس امروز گفت
از هر ولایت یک نفر انتخاب میکنین، برای همراه رئیس جمهور هم مسئله را گپ بزن، حتما یک راه حل معقول پیدا میشه.
رئیس جمهور افغانستان و ولسی جرگه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر را محکوم کرده و کمیسیون حقوق بشر از این تلفات ابراز نگرانی کرده است. هیئت وزارت خارجه افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو و مذاکرات وارد عربستان سعودی شده است. یک مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا گفته که ایالات متحده باید کمک‌های انکشافی خود را به افغانستان کاهش دهد. از 90مین سال روز امضای معاهده دوستی میان افغانستان و ترکیه نیز خواهید شنید. درباره کشته شدن یک وزیر کابینه پاکستان هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کرد تا به منظور لغو محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی هیئت نزد رئیس جمهور کرزی رفته و همین موضوع را با وی در میان بگذارد. نماینده های مردم در ولسی جرگه تشکیل این محکمه را خلاف قانون اساسی افغانستان دانسته و تاکید کردند که باید این محکمه از بین برده شود. اما محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که هرگاه در بررسی های آنها تقلب ملاحظه شد، نتایج انتخابات تغییر خواهد کرد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش میدهد.
پس از بحث‌های طولانی دو روزه در رابطه با تشکیل محکمه خاص بررسی شکایات انتخاباتی، ولسی جرگه افغانستان در اجلاس روز چهارشنبه فیصله به عمل آورد تا به منظور رفع این بنبست و دریافت راه‌های معقول نزد رئیس جمهور بروند و موضوع را از نزدیک با رئیس جمهور مطرح کنند. در این نشست که تحت ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار شد، نمایندگان مردم تلاش کردند تا با دلایل مشخص تشکیل این محکمه را خلاف قانون اساسی افغانستان تشریع کرده و روی ما این فیصله تاکید کردند. رئیس ولسی جرگه پس از رای گیری در مورد تشکیل هیئت از اعضای ولسی جرگه که با رئیس جمهور دیدار خواهند کرد، فیصله اجلاس را چنین بیان کرد:
مطابق اصول وظایف داخلی از هر ولایت یک نفر انتخاب میکنین، برای همراه رئیس جمهور هم مساله را گپ بزن، حتما یک راه حل معقول پیدا میشه. بنده گپ اگر موافق هستین شما، در گذشته هم تعامل به این شکل بود، کسایی که با انتخاب حیات و رفتن پیش رئیس جمهور موافق است، کارت سبز خدا بالا کنه. به اکثریت آرا تصویب شد، ولی در انتخاب حیات تحت ریاست خود رئیس مجلس با اتفاق اکثریت آرا تصویب شد که از هر ولایت یک نفر.
با دنبال یک رشته انتقادات گسترده ای که در رابطه با برگزاری انتخابات، شمارش آرا و شیوه‌های رایدی انتخابات 27 سنبله صورت گرفت، رئیس جمهور افغانستان حدود دو ماه قبل به منظور رای حل به وجود آمده یک محکمه خاص را تحت ریاست صدیق الله حقیق توظیف کرد. رئیس جمهور افغانستان به کاندیدان ناراضی وعده کرده بود که تا یک ماه نتایج اقدامات محکمه خاص را خواهد شد، ولی با گذشت دو ماه از تشکیل این محکمه هنوز هم نتایج بررسی های این محکمه روشن نشده است. در اجلاس روز چهارشنبه زیادتر و کلای برنده نگرانی داشتند که مبادا فیصله های این کمیسیون با اخراج شمار از اعضای ولسی جرگه گردد. به همین حالت هر کدام از وکلا تلاش داشتند تا با پیشکش کردن مواد قانون به یکدیگر قناعت دهند که این محکمه خلاف قانون اساسی افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان در حال روی لغو محکمه خاص انتخابات تاکید دارد که رئیس این محکمه در اولین هفته گفت محکمه اختصاصی هیئت‌های را به ولایت مختلف فرستاده است و در 24 ولایت افغانستان تا کنون صدها دوسیه و بسته به مسائل انتخابات 27 سنبله مورد بررسی قرار گرفته است.
از اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان شنیدید که روی فعالیت‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی متمرکز بود. وکلایی که در انتخابات 27 سنبله با پیروزی رسیده و به ولسی جرگه راه یافتند، در مجموع مخالف کار این محکمه بوده و به همین منظور هیئت را نزد رئیس جمهور کرزی می‌فرستند. اما لوی سرنولی افغانستان از روند کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی حمایت می‌کند و گفته که این بررسی‌ها شاید بالای نتایج انتخابات 27 سنبله تاثیرگذار باشد. ولسی جرگه افغانستان همچنان امروز با پخش یک اعلامیه تلفات غیر نظامیان در افغانستان را محکوم کرده و از نیروهای بین المللی خواست تا از کشتار افراد ملکی در عملیات‌های نظامی جلوگیری کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با نگرانی از افزایش تلفات ملکی در افغانستان از نیروهای بین المللی و افغانستان خواسته تا به خاطر کاهش تلفات افراد ملکی در عملیات‌های نظامی توجه جدی کنند. در عین حال آیسف امروز با پخش اعلامیه کشته شدن 9 تن را در ولسوالی مانوگای ولایت کنر تایید کرد و گفت که تحقیقات ابتدایی را در مورد این عملیات آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی با نشر یک اعلامیه عملیات را که در نتیجه آن به کودکان و زنان در ولایت کنر آسیب رسیده شدیداً محکوم کرده است. فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر و اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در عملیات‌های نظامی در این اواخر افزایش یافته و این مسئله باعث نگرانی شدید آنان شده است. مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به تلفات دو هفته اخیر که در مناطق مختلف افغانستان در اثر عملیات‌های قوای بین‌المللی رخ داد میگویند این نیروها در هنگام عملیات‌های خود به زندگی مردمان ملکی توجه نمی کنند. قاضی غلام نبی حکاک مشاور و عضو بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد می گوید:
تلفات ملکی متاسفانه به اواخر زیاد شده و تلفات خانم ها و اطفال بوده. تشویش و نگرانی برای تمام مردم هست و ما می خواهیم که مردم آرامش داشته باشند. ما در اونها در با تماس هستیم و ما مستند برای از اونها میگن که این ای و اثر فعالیت های شما بود که اینقدر تلفات به وجود آمد.
در تازه ترین مورد عملیات نیروهای ناتو که در ولسوالی مانوگه ولایت کنه رخ داد، 9 تن از اطفال کشته شدند. گفته شده این اطفال مصروف جمع آوری هیزم بودند که هدف حمله هوایی قوای ناتو قرار گرفتند. به دنبال این واقعات، اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده و در اجلاس روز چهارشنبه تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای خارجی را به شدت محکوم کردند. ولسی جرگه افغانستان با نشر یک اعلامیه گفت تلفات ملکی در اثر عملیات نظامی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خلاف کنوانسیون‌های بین المللی و شریعت اسلامی است. در بخش‌هایی از این اعلامیه که به روز چهارشنبه توسط دکتر محمد صالح سلجوقی به خوانش گرفته شد، چنین آمده است:
از حکومت افغانستان می خواهیم با استفاده از کلیه مجاری حقوقی و دیپلماتیک اقدامات عاجل را جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادث دردناک انجام دهند. از نیروهای بین المللی می خواهیم تا تمام عملیات نظامی خود را در چوکات معاهدات بین المللی و در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان با در نظر داشت حقوق و مسئولیت افراد ملکی تنظیم نمایند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز بمباردمان هوایی نیروهای ناتو در ولایت کنر را به شدت محکوم کرده و گفته که نیروهای ناتو و ایساف با به شهادت رساندن هر روزه مردم ملکی مشکلات عظیمی را برای خود ایجاد خواهند کرد.
از عکس‌العمل‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر ولسی جرگه و همچنان رئیس جمهور کرزی در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر شنیدید. آیساف در تازه ترین خبر امروز با پخش اعلامیه کشته شدن 9 تن از افراد ملکی را در ولسوالی مانوگه ولایت کنر تایید کرد و گفت که تحقیقات ابتدایی در مورد این عملیات آغاز شده است. در اعلامیه آمده که پس از حملات راکتی شورشیان این حملات از طرف آیساف صورت گرفت. نیروهای بین المللی همچنان از کشته شدن افراد ملکی در این عملیات ابراز تأسف کرده و گفتند که این گونه حملات نباید تکرار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده باید کمک‌های انکشافی خود را به افغانستان کاهش بدهد. مارک مویار مشخصاً در مورد اعمار بند برق کجکی صحبت کرده و استدلال می‌کند که پولی که در این بخش مصرف می‌شود به نفع گروه طالبان تمام می‌شود. مویار همچنان میگوید که امریکا باید روی پروژه های کوتاه مدت تمرکز کند، نه روی برنامه های طولانی مدت در بخش های زیربنایی و برقراری دموکراسی. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنویم.
ایالات متحده آمریکا تلاش کرده است تا با تخصیص دادن بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی در بازسازی بند برق کجکی زندگی افغانها را بهبود بخشد و دل مردمان محل و دهقانان را به دست آورد، کسانی که در غیر آن شاید به صفوف طالبان بپیوندند. اما یک مشاور خارج از وزارت دفاع آمریکا استدلال میکند که این مصارف در نهایت موجب تمویل شورشیان شده و به نفع ایالات متحده آمریکا تمام نمیشود. مارک مویار استاد پیشین پوهنتون مرین امریکا و مشاور قوای امریکایی و بین المللی در افغانستان و شرق میانه میگوید که موضوع بند برق کجکی که از بزرگترین پروژه های انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان است نشان میدهد که شیوه کمک های حکومت امریکا در بخش انکشافی در افغانستان ناموثر بوده است. نتیجه گیری مویار این است که کمک های انکشافی امریکا باید فوراً کاهش یابند. او استدلال میکند که اقدامات مهم مثل بازسازی بندهای برق به خاطر بی‌نتیجه مانده‌اند که مصرف پول در بخش های انکشافی در جریان جنگ و شورشیان در افزایش جلب کمک مردم در افزایش جلب حمایت مردم نقش اندک داشته است. او استدلال میکند که اقدامات مهم مثل بازسازی بندهای برق به خاطر بی‌نتیجه مانده‌اند که مصرف پول در بخش انکشافی اضافی در جریان جنگ و شورشیان در افزایش جلب حمایت مردم نقش اندک دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس ایالات متحده آمریکا، به خاطر انجام به موقع کار قرارداد 266 میلیون دلاری اعمار بند کجکی و دیگر پروژه های انکشافی را بدون مزایده به یک شرکت آمریکایی داده که مصارف فوق العاده زیاد دارد و کار هم به موقع انجام نشده است. مویار، کارشناس بخش مبارزه با شورشیان، میگوید که نصف برق که از این پروژه در ولایت هلمند تولید میشود به مناطق تحت حاکمیت طالبان میرود و به گفته او دشمنان آمریکا را قادر میسازد که از بابت مصرف برق از مردم مالیه بگیرند و به کشت کوکنار بپردازند، چیزی که از منابع اصلی تمویلشان به شمار میرود. مویار میگوید که کمک آمریکا باید روی اهداف امنیتی کوتاه مدت تمرکز کند، نه روی پلانهای طولانی در بخشهای زیربنایی و دموکراسی. به نظر مویار، پول باید در بخش حصول حمایت بازیگران محلی قدرت از تصمیم گیران ملی گرفته تا به مقامات محلی به مصرف رسد. او به عراق اشاره می کند و تغییرات مثبتی که در سال 2006 در آنجا رونما شد. مویار می گوید تغییرات مثبت وقتی رونما شدند که کمک و سران محلی در بدل حمایت از مبارزه علیه القاعده و نیروهای ضد حکومتی سرازیر شد. او میگوید که نیروهای نظامی قوی تر، یعنی پلیس ملی و نیروهای ولایتی تحت رهبری حکومت مرکزی، وضعیت امنیت را بهبود خواهند بخشید. اما مویار میگوید که این نیروها به حمایت سران محل که گاهی هم شامل همکاران ناخوشایند میشود ضرورت دارند.
از اظهارات یک مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا شنیدید که گفته ایالات متحده باید کمک‌های انکشافی خود را به افغانستان کاهش دهد. در این حال جامعه بین‌المللی برای نخستین بار 100 اراده تانک را برای پلیس در غرب افغانستان کمک کرده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که ولایت هرات در غرب افغانستان نخستین ولایت است که مسئولیت‌ها را توسط نیروهای افغان خواهد پذیرفت. استوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
عبدالرؤف احمدی، سخنگوی پلیس زون غرب، به خبرنگاران گفت با مجهز شدن سربازان پلیس ملی با وسایل جدید زرهی، نتیجه عملیات‌های نظامی بهتر خواهد شد و در مقابل خطرات دشمن می‌توانند مسئول بمانند. و افزود قرار است از سوی جامعه جهانی به تعداد از سربازان ولایات بادغیس، غور، فرا و هرات شیوه استفاده از این وسایل آموزش داده شود.
با آمدن سال جدید تشکیل اضافه میشه و همچنین جامعه جهانی هر روز در تلاش از این هست که امکانات بیشتری به دسترس ما قرار بده، چنانچه که شما نمونه از تانک‌های هاموویر شاهد هستین که یک پلیس با موتر رنجر برای مشکل بود که در جاهای بدامن یا مقابله با دشمن پیش بره، امروز با خیال آرام میتونه پیش بره. امیدواری ها هست که تا سال 2014 که تجهیزات بر ما داده بشه ما بتونیم امنیت مطمئن در حوزه غرب تامین بکنیم.
قرار است تا سال 2014 میلادی جامعه جهانی نیروهایش را از افغانستان خارج کند و مسئولیت تامین امنیت را به عهده پلیس ملی واگذار نماید، که گفته می شود ولایت هرات اولین ولایت است که تامین امنیت به دوش نیروهای افغان واگذار می شود. در همین حال جنرال سید آقا ثاقب، قمندان امنی ولایت هرات، در صحبت‌های اخیرش به رادیو آزادی گفت پلیس در صورت از عهده تامین امنیت در این ولایت بیرون آمدن می تواند که با وسایل و تجهیزات نظامی مجهز گردند.
وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت وارد عربستان سعودی شده است. در ترکیب این هیئت برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و تعداد از مقامات افغان شاملند. در این دیدارها تا چه حد مسئله میانجیگری عربستان سعودی در روند مذاکرات صلح افغانستان مطرح خواهد بود؟ همین موضوع را ساعت پیش با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در حال حاضر در جده است، مطرح کردم. اون خواست چنین گفت:
قرار است فردا نشست گروه تماس یا فرستادهای ویژه کشورها بر افغانستان و پاکستان در شهر جده مجلس بکنند و از جانب افغانستان جلال ماب دکتر زلم رسول وزیر خارجه افغانستان، جلال ماب پروفسور برهان الدین ربانی رئیس کمیسیون صلح و یک گروه هیئت عالی رتبه به این مجلس اشتراک میکنند.
بله، در این نشست روی نقش و میانجیگری عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان چی بحث‌های صورت خواهد گرفت؟
این نشست عمدتاً روی هماهنگی فعالیت‌های جامعه بین‌المللی در افغانستان، موضوعات مربوط به پروسه انتقال مسئولیت امنیتی به حکومت افغانستان و همچنان مسائل صلح و آوردن ثبات در افغانستان است.
خب، حکومت افغانستان در مورد نقش عربستان سعودی در پروسه مذاکرات چی فکر میکنه و شما از این مذاکرات چه انتظارهایی دارین؟
البته حکومت افغانستان به نزدیکی و تقویت پیوند با کشورهای اسلامی تاکید میکنه و تقویت و گسترش رابطه ما با کشورهای اسلامی از نامت غیرهای سیاست خارجی افغانستان است. و باید بگویم که این مجلس از جانب سازمان کنفرانس اسلامی به میزبانی میشه و ریاست از این مجلس هم به دوش کشور جرمنی است.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. و گزارش آخر ما در این مجله خبری از افغانستان که همزمان با 90مین سال روز امضای معاهده دوستی میان افغانستان و ترکیه، سیمینار علمی در وزارت امور خارجه در کابل راه اندازی شده است. در این سیمینار بر علاوه مقامات وزارت خارجه افغانستان، برخی اعضای کابینه حکومت، سفیر ترکیه در کابل و تعدادی از کارمندان این سفارت شرکت کرده بودند. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
مقامات افغان و سفیر ترکیه در این کشور در مراسم تجلیل از 90مین سال روز امضای معاهده دوستی افغانستان و ترکیه بر تقویت و گسترش روابط میان دو کشور تاکید کردند. در سمینار علمی که به همین مناسبت بعد از چاشت روز چهارشنبه در مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل برگزار شده بود، عبدالحی حیدر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با سپاسگزاری از کمک‌های ترکیه به خصوص طی سال‌های اخیر با این کشور ابراز امیدواری کرد که مناسبات میان افغانستان و ترکیه توسعه بیشتر یابد.
بر اساس این معاهده موافقتنامه هایی که به تعقیب آن به امضا رسید، زمینه های نهایت مفید همکاری ها در ساحات مختلف اقتصادی و فرهنگی و همچنان آموزش تعداد کثیری از محصلین ملکی و نظامی افغانی در ترکیه فراهم گردید. خیلی آرزومندم تا این سمینار علمی را تلاش های ما به هدف توسعه و گسترش مناسبات با جمهوری ترکیه ما را یاری رساند.
در این سمینار شمار از اعضای کابینه حکومت افغانستان، سفیر ترکیه در این کشور و برخی استادان پوهنتون و محققین نیز اشتراک کرده بودند. سخنرانان با اشاره به روابط و دوستی دیرین افغانستان و ترکیه اهمیت این روابط را برشمردند. در همین حال بساد اوزترک سفیر ترکیه در افغانستان نیز بر گسترش روابط کشورش با افغانستان تاکید کرد و گفت ترکیه خواهان برقراری صلح و پیشرفت در افغانستان است.
روابط میان ترکیه و افغانستان به قرنها پیش برمیگردد. ترک ها همیشه خواهران و برادران افغان خود را محترم و عزیز شمردند. این دو کشور در اوقات دشوار بالای یکدیگر اعتماد داشتند. ما آرزو داریم افغانستان یک کشور شگوفا، با ثبات، با افتخار و در حال پیشرفت باشد.
ترکیه پس از سقوط رژیم طالبان، در کنار آن که به هدف تأمین امنیت در افغانستان سربازان خود را به این کشور فرستاد، تعداد از پروژه های بازسازی نیز به کمک مالی این کشور به اجرا گذاشته شد و زمینه آموزش مامورین ملکی و نظامی افغان را در ترکیه هم فراهم کرد. ترکیه در جریان سالهای اخیر به هدف بهبود روابط افغانستان و پاکستان نیز تلاش‌های زیاد به خرج داد و به تازگی علاقه‌مندی نشان داده است که می‌خواهد آن کشور مرکز آغاز مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مسلح باشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک وزیر کابینه پاکستان امروز توسط مردان مسلح ناشناس در شهر اسلام آباد به قتل رسید. شهباز بتی وزیر اقلیت‌های پاکستان پیش از چاشت امروز در نتیجه اصابت 8 گلوله به بدنش در محل حادثه جان داد. تحریک طالبان پنجاب با پخش اوراق در محل رویداد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
شهباز بتی وزیر امور اقلیت‌های پاکستان در حمله سوی افراد ناشناس در پایتخت این کشور به قتل رسید. به قول پلیس شهر اسلام آباد، شهباز بتی قبل از ظهر چهارشنبه هنگامی که از منزلش به سوی دفتر روان بود، هدف حمله کنندگان با فیر گلوله‌های پی در پی در منطقه آیت قرار گرفت. پلیس میگوید حمله کنندگان که احتمالاً 3 تن بودند، موترشان را با موتر شهباز بتی نزدیک ساخته و وی را با شلیک گلوله‌ها به قتل رسانیدند. واجد درانی، یک تن از افسران پلیس شهر اسلام آباد، به رسانه ها گفت مرگ شهباز بتی در اثر اصابت 8 مرمی در بدنش صورت گرفته. وی میگوید با وی اخطار داده شده بود، لذا ما برایش دو اراده موتر به خاطر گرفتن امنیت وی داده بودیم، اما امروز وی در انگام حمله با رانندهش تنها بود. دکتران میگویند که 8 مرمی در بدنش اصابت نموده و تعداد مرمی هایی را که بالای موترش فیر گردیده 25 میباشد. وی همچنان افزود اگرچه حمله آوران موفق به فرار شدند، اما اما تلاش برای دستگیری آنها از سوی پلیس جریان دارد. شهباز بتی که یک تن از اراکین تنظیم مردمی یا پیپلز پارتی پاکستان بود، در 3 نوامبر سال 2008 میلادی بایس وزیر امور اقلیت‌های پاکستان تعیین گردید. وی در دهم فوریه سال جاری در جلسه کاتولیک‌ها که در اتاوا منعقد گردیده بود، به نمایندگی از اقلیت‌های پاکستان اشتراک ورزید که بعداً چندین مرتبه اختیاریه از سوی افراد ناشناس برایش داده شد. مقامات دولتی پاکستان قتل شهباز بتی را تقبیح نموده و ایده میگویند که احتمال می‌رود که قتل وی در رابطه با تبدیلی قانون رسالت یا توهین به مقدسات اسلامی صورت گرفته باشد. ناگفته نماند که مسئولیت قتل شهباز بتی را تحریک طالبان پنجاب با پخش اوراق در محل وقوع حمله به دوش گرفتند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از کشته شدن یک وزیر کابینه پاکستان شنیدید که امروز در جریان رفتن به سوی کارش هدف حملات مسلحانه چند تن از مردان ناشناس قرار گرفت. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنم. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.